مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو د دې ورستۍ خبری خبرونه د کوربه په سر کلی کوم. په دې یو ساته خبرونه کې به د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر رپورټونه واورې، شننې به واورې او مرکې هم لرو. له هر څه وړاندې به حسیبه شهید ته ورسو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
لومړی همدا مهمه خبرونه سرچینې افغان او پاکستانی مشرانو فیصله وکړه چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د رامنځته شویو ستونزو د هواري لپاره یو ګډ پوځي کمیسون جوړ کړي. افغانستان ته هالند یو شمېر سرتیري استوي او کاناډایي ځواکونه نن له دې هیواد وځي. د هند په شمال کې د یو بس او ریل ترمنځ د ټکر له امله لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل شوي دي. پورا خبرونه واورې. افغانستان او پاکستانی مشرانو پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د رامنځته شویو ستونزو د هواري لپاره به یو ګډ پوځي کمیسون جوړ کړي. د ولسمشر کرزي وایان حمید علمی نن سهار مشال رادیو ته وویل چې د دې کمیسون د جوړولو موافقه تیر ماښام د افغان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې وشوه. په دې کمیسون کې به د افغانستان له لوري د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک شامل وي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی په دې لړ کې افغان ولسمشر ته د ځایي پوځي چارواکو ترمنځ یوې غونډې کول وړاندیز هم ورکړل شوی دی چې اداراس په راتلونکي کې د ډول پیښو مخنیوی وشي. د خبري ورسله هغې کېږي چې له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې له پاکستان څخه د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د توغندیو پر لپسې بریدونه کېږي. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د وروستۍ او ناکراری له امله لګېدلې ګرځبندیز پای ته رسېدلی، خو د دې سیمې لارې او سړکونه تړل شوي دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې په دې سیمه کې د وسوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته زیانونه هم اوښتي دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونه وایي هغه تورونه سیړي چې افغان ولسمشر کړي دي او وایي چې د کابل په جنوب لویدیځ کې هوایي برید دوه ملکیان وژلي دي. دا بیان وروسته تر دې خبر شو چې په سلګونو کسان د چهارشنبې په ورځ د غزنی په خوږیانو ولسوالۍ کې راغونډ شول او د دوه ځوانو شپونکیو پر وژنه یې اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو وویل چې دغه شپانه بهرنیو ځواکونو په همدې ورځ وژلي دي. په افغانستان کې نړیوال سوله ساتو ځواکونو یا ایساف ویلي دي چې دوی غزنی په خوږیانو ولسوالۍ کې هوایي برید کړی دی، خو صفوی چې یوازې یو تن یې چې ماین یې خخاوه وژلې دی. اخوا هالند افغانستان ته یو سلاش پیته پوزیان نه نستوي. دا پوزیان تر ډیره د 215 روزنی پولیسو د عملاتر لپاره استول کیږي او د افغانستان په سره شمال کې به په کندوز کې ځای پر ځای شي او هلته به جرمنی پوزیان ساتنه کوي. په افغانستان کې به تر 2014 کال پورې 515 هالندی روزونکي پولیس او پوزیان خپل دنده پر مخ وړي. هالند مخکې په افغانستان کې 1600 سرتیری لرل چې تیر کال حکومت له ړنګېدو وروسته وایستل شول. د هالند حکومت روسه تر دې ډنګ شو چې په افغانستان کې دغه هیواد د پوځي ماموریت د اوګدېدو پر سر اختلافات را پیدا شول. په عین حال کې کاناډا نن په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه. په تیرو نهو کلونو کې د دې ماموریت په ترڅ کې د کاناډا 155 پوځیان په افغانستان کې ووژل شول. دا مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اورینن. بعد افغانستان بعد امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو د مشرانو سره د روان بجټ په اړه یو غونډه کوي. دواړه ګوندونه په دې خبره اختلاف لري چې په قرضونو کې د کمی لپاره څه ډول خرچې کم کړي. نو موړی وایي ک دواړه ګوندونه په څه ډول معاملې کولو سلانی شي نو دا به په خراب نتیجه ولري.
Potentially the entire world capital markets could decide, you know what, the full faith and credit of the United
States. ولسمشر اوباما وایي پورا امکان دی چې د سرمایه کاری نړیوال مارکیټونه به پریکړه وکړي چې د امریکا اقتصادي ساک او باور هیڅ اهمیت نه لري. دا راز په اقتصادي توګه به زموږ اعتماد خراب شي او د قرضونو سود به ډیر زیات شي او هیواد د یو نوي اقتصادي بحران سره به مخ شي چې کېدای شي تر پخوا خراب وي. د دې غونډې په ترڅ کې امکان دی چې دواړه ګوندونه په دې لړ کې د اگست 2 منیټې نه وړاندې کوم یوې معاملې باندې سلا شي. کدا سیونی شي نو د امریکایي بجټ خساره زیاتېدلی شي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په اسرائیلي عسکرو تور لګولې چې د بي وسلې لبناني مظاهره چيانو پر ضد بي دريغه وسله کار ولیده. لبناني وسلوالو ځواکونو ویلي اسرائیلي عسکرو په ډزو کې وکاسن ووشل او یو سل یو لس یې ټپیان کړل. چې کله د مې په 15 نیټه مظاهره چيانو پر پوله لګیدلې باړ څخه د تیرېدو هڅه وکړه. بان کی مون ویلي د ملګرو ملتونو د سولاساتي ماموریت لخوا د دغه پیښې په لمړني تحقیقاتي رپورت کې پر مظاهره چيانو تور لګول شوی چې د کانو او پېټرول بمونو په غورځولو سره یې پرون کې اقدام کړی دی. د هند په شمالي برخه کې ریل ګاډي او یو بس جنگیدل دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوی دي. د پولیس وایي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شو کله چې د سورلون ډک یو بس په جنج کې روان وو او د کاشي رامنګر سره نږدې د ریل ګاډي په پاټک د پاسه پکې خرابې راغله. د امریکا د اساسو جرګې په بلاروس کې د بشري حقوقو او دیموکراسۍ د ملاتړ په مخه د یو بل منځوري ورکړې ده. د بلاروس د 2011 کال د دیموکراسۍ او انساني حقوقو د اکټ بل پرون ناوخته منزور شوې ده. په دې قانون کې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کولو غوښتنه شوې ده او د دسمبر د انتخاباتو د نتایجو لمنلو انکار شوې ده. د ټاکنې په پراخه توګه له درغلي او ډک اخطار شوې ده. او امریکا په ایران کې د مذهبي عقیدې په بنیاد یو تن ته د مرګ سزا ورکولو په خبر خپګان ښکاره کړی دی. یوسف نادر خانی کې د صحیح مذهب ته واپس کېدلو نه انکار ونه کړي نو کېدای شي د 2019 کال په دې خوا په لومړنۍ ایرانی تنوی چې د مرتد کېدلو له وجې به ورته د مرګ سزا ورکړل شي. او چین هغه رپورټونه رد کړل چې کنه د دې هیواد پخوانی ولسمشر ژینګ زمین مړ شوی دی. دا خبره د هانګ کانګ یو تلویزیون خبر کړی وو. دا تر دې مهاله د سیمه او نړۍ خبرونه
خبرونه مو لمشال ریډیو څخه واوریدل چې زموږ همکاري حسیب شهید تاسو ته وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه په انټرنیټ کې موندلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې خبرونه په اوږدو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له افغان ولسمشر حمید کرزی سره د ټلیفون لارې د دواړو ملکونو ترمنځ پر ګډه پوله د روان کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه د اوسنیو حالاتو په اړه وایي
سیاسی طور باندې بیان بازی نه پورې زوشي او یو بل باندې الزامات لګول دي سره ماحول ډېر خرابېږي.
بل پلاو د ملکونو پر ګډه پوله د روان کړکیچ د څېړلو لپاره د یو ګډ کمیسون اعلان کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په اړه وایي
دوار خواهو تصمیم و نیوشی و نظامی گرد کمیسون و تاکی تل سو سیم تلاشی و حال تا در نزدین اوزا و تاری او در دوگ اکسپولی در تفاره و حلار پیدا کی
په کورمه ایجنسی کې د وسلواله طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. په دې لړ کې پر یو کور د توغندي د لګیدو له امله درې مېرمنې وژل شوې دي.
په علاقې کې د فورسز او د وسلوالو ترمنځ مختلف جړپونه هم جری دي. نو دا کېدلی شي څو یې وسلوالو طرف راغلي وي او یا به یعنی سیکورټي فورسز طرف نه.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم در باندې اورو. له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ټلیفون لاري په دې اړه خبرې کړې دي چې د وزیر اعظم له دفتر څخه د خبرسوي اعلامی سره سم له افغانستان څخه وسلوال طالبان پاکستان ته راوړي او هلته د پاکستان پر پوځ بریدونه کوي. په دې اړه له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل رپورت لري. راځي چې په ګډه وورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه بیگا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفون خبرې اترې وکړې او هغه د افغانستان لخوا پر لپسې په پاکستانی پولو د طالبانو د بریدونو په اړه د پاکستانی اندېښنو نه خبر کړو. د وزیر اعظم وینا وا چې افغاني وسلوال طالبان په بیا بیا د باجوړ، مومندو او دیر په سیمو کې په پاکستانی چیک پوسټونو او عامو خلکو حمله کوي او د لړکې پاکستانی پوځ د ډېر صبر او زغم نه کار اخلي. وزیر اعظم د هم وی چې د لړکې د ناټو او ایساف ځواکونو یو غونډه روبللې شي. مشال ریډیو چې کلا په دې حق لا د پوځي او دفاعي چارو د کارپو او پخوانی بریګیډیر محمد سعد نو پختل چې څنګه د خلک په پاکستانی چوکو بریدونه کوي او د دې مخنیوي به څنګه کیږي نو هغه وی چې دا افغاني طالبان نه دي ځکه چې د دوی پاکستان کې هیڅ قسمه مفاد نشته بلکې دا هغه خلک دي څوک چې د سوات، مومندو، باجوړ او ملکن ډیویژن د اپریشن په وخت د ملک تختې دیلو. نوموړي زیاتوي
د دې خلکو او چې کوم دغه تل داخلك پاکستان ته تخریبلي د دې مخکښ فراهم کیږي د دې چشم پوشي هم کیږي چې د عدالت دی او په پاکستان باندې داسې منظم حمله کیږي ګوره 300 کسان راغونډېدل دا څه خبره نه ده څه به حل دا چې یو خو سیاسي تور باندې بیان بازی نه ګوره زوشي او یو بل باندې الزامات لګول دي سره ماحول ډېر خرابېږي دا نه روان بارډر باندې زما په خیال باندې امریکایي او افغان فوجان او پاکستانی فوجان او چکم کمانډران دي دا غي ترمنځ دې باندې خبره ترې کړي شي کده دې نه اوچتي کی نو بیا پاکستان او افغانستان څخه جانب کمیشن دې د امریکا افغانستان او پاکستان درې وړ ملکونه پکې شامل دي هغه په سطح باندې دې مسلې حل راوستل پکار دي نه چې په یو بل باندې الزامات لګي او ماحول مزید خراب شي
د ذکر وردا چې وخت په وخت د پولې دوانو غاړو ته داسې پیخي رامخې ته کیږي او د هغې وروستو په یو بل د تورنو الزامونو لړۍ پیل شي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
په همدې موضوع کې پاتې کېږو افغانستان او پاکستان پر پوله د وسلوالو د اوشتلو راوشتلو او د دوی د بریدونو د پیښو د څېړلو لپاره د یو ګډ پوځي کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی چې د چارواکو په وینا سیمې ته به ځي او د حالاتو له څارنې او څېړنې وروسته به د ستونزې حل راباسي پاکستان تور لګوي چې د افغانستان له خاورې څخه وسلوال ور اوړي او د دوی پر ځواکونو او ځایونو بریدونه کوي بشیر غواشی پاړه نور حال رکوي
افغان چارواکي وایي چې د پاکستان سره په پوله د روان کړکې چاو د وسلوالو د بریدونو د چړلو لپاره یې د دغه ملک سره یو ګډ پوځي کمیسون جوړ کړي د رپورټونو تر مخه په دې ورستیو کې د دیر په سیمه کې په سلګونو ورپکو په ځایي امن لهکر او امنیتي ځواکونو بریدونه کړي او مرګ ژوبلې اړولې پاکستان تور لګی چې دا ورپکې د افغانستان له پولي وروړي خو افغان چارواکي دا تورونه ردوي د نوی جوړ شوی کمیسون پاړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند جانان موسازی وایي چې افغان ولسمشر حمید کرزی د پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په ټلیفون خبرې کړي او د مسلې د حل لپاره په ګډو څېړنو سلا شوې دي هغه مشال رډیو ته وویل چې په دې کمیسون کې به د دواړو ملکونو لړپوړي پوځي چارواکي ګډون لري
دواړو خواو تصمیم ونیول شي او نظامی ګډ کمیسون وټاکي تر څو سیمې ته لاړ شي او هلته د نږدې نه اوضاع وڅاري او د دغه ستونزې لپاره یو عاجله او داسې یو حل لاره پیدا کړي ستونزې ته چې بیا په راتلونکي کې دغه بریدونه تکرار نشي
له تیرو څو اونیو راهیسې پاکستان تورونه لګی چې له افغانستان یې سیمې ته د وراوختونکو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي بل خو افغانستان دا خبره نه مني او تور لګی چې پاکستان په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د دوی پر خاوره راکټونه وري چې په کې ګڼ ولسی خلک مړه او ژوبل شوي دي جانان موسازی وایي چې په دې اړه یې خپل اندېښنې واضح کړې دي
د افغانستان حکومت خپل اندېښنه دغه د توپخانه د دې حمله پاکله باندې به سرکړې د تکرار باندې ځکه چې په دې بریدونو کې ملکی افغانانو ته مرګ ژوبل اوښتي د خلک به ځای شوي دي
لدې وړاندې د رپورټونو تر مخه پاکستان ویلی و چې په افغانستان کې اورپکی خوندې ځایونه لري د افغانستان د پوځي چارو کارپو جنرال عبدالوحید طاقت وایي په افغانستان کې د ګڼو ملکونو د بهرنیو پوځونو پښتون سره طالب وسلوال نشي کولای چې په افغانستان کې پټ شي او یادې هم په یو بل هیواد کې بریدونه وکړي هغه زیاتوي
دا ټول جهان د تقریبا شپږ څلوېښت مملکت دي هیڅ چا لا تر اوسه دا پیدا نه کړ چې په افغانستان کې دی یو ټریننګ سنټر وي یو کیمپ دی وي او د اروپا کوی شاډا دی وي او کدا دې په افغانستان کې وای خو وخت به تباوي د تل لپاره اروپا کې د پاکستان لاره نه او د ایران لاره نه افغانستان ته راځي او درته د شپګردي کې او درته د خپل رډو ته
خو په پاکستان کې د پوځي چارو یو کارپو بریګیډر اسد منیر وای چې دوړه هیوادونه باید په یو بل د الزامونو لګول ودري ځکه چې د نوموړو په وینا اروپا کو ته نه په افغانستان کې او نه هم په پاکستان کې حکومتي ملاتړ تر لاسه دي
ما خپل خیال دار دې دې کې ملاتړ داسې شته نه نه دی هغه طرف نه شته حکومت طرف نه بني دواړو حکومت طرف نه خو چې الته خلک راضي نو الته چې دین الزام خو به په حکومت راشي کنه چې تاسو نو دروي د مش خلک به تشدیدلې دي الته ناراضي او مش باندې د شانتي دا پیش کیږي هم لیکيږي دا شانتي هغه یې چې تاسو چې ګولې ولې نو دلته مش خلک پکې مړ کیږي
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د پاکستان لخوا د ورغورځول شو راکټونو او په دې کې د ولسي وګړو د وژنو په اړه افغانانو مظاهرې هم کړې دي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې اړه سخت ځواب ووایي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وایي چې دوی د پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي.
د افغانستان درې ډېر روښانه دغه دا د جبتیرو شم میاشتو کې خاصتاً د افغانستان پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې او خبرې اترې ډېرې ښې شوې دي او موږ امیدوار یو چې دغه د اعتماد فضا او د اعتماد روحیه لا هم تقویه شي.
یاد دی وی چې د افغانستان د قبایلو او سرحداتو وزارت یو پلاوی د روان کړکېچ له چړلو او سیمې ته له تګروسه ویلې دي چې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د روسي او پیخو لوجه ګڼ شمیر خلکو ته مرګ ژوبل اوختي او خوښه څلور نیم سو کورنۍ له خپل سیمو څخه کډه کولو ته مجبور شوې دي.
افغانستان او پاکستان پر ګډ پوله د روان کړکېچ د چړلو لپاره د یو ګډ پوځي کمیسون د جوړولو اعلان کړی دی. تاسو یې په اړه زموږ له همکار بشیر ګواټ څخه د ریپورت اوریدل.
دا مشال ریډیو دا
او سمجو اسلام آباد ته. د پاکستان مسلم لیگ نون او په دې ملک کې د متحده قومي مومنټ په ګډه د اپوزیشن کردار ادا کولو پریکړه کړې ده او په دې لړ کې د دواړو ډلو مشرانو تیر ورځ په اسلام آباد کې ملاقات وکړ او له ملاقات وروسته مطبوعاتو ته وویل چې حکومت دی اولس اوس په سنجیدګۍ سره نه یوازې په ملک کې د کرپشن خاتمه وکړي پای ته دی ورسي بلکې اولس ته دی راپیش ستونزې هم حل کړي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
مسلم لیگ نون او متحده قومی موومنٹ په قومی اسمبلی سینیٹ او صوبائی اسمبلو کې د ګډ اپوزیشن کردار ادا کولو فیصله کړی دا. پنجاب هاوس اسلام آباد کې د دوانو ډلو ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د مسلم لیگ نون سینیٹر اسحاق ډار، سینیٹر پرویز رشید، سینیٹر مشاهد الله خان او خواجه صاد رفیق او متحده قومی موومنٹ لخوا حیدر عباس رضوی، وسیم اختر او رضا هارون ګډون وکړو. د ملاقات وروسته دوانو ډلو لخوا جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه حیدر عباس رضوی مطبوعاتو ته وړاندې کړه.
سیاسی ڈلو غړي په دې اتفاق کړی دی چې د منتخب شوی ایوانونو د لارې په آئینی او قانوني طریقې سره د اولس او قومي ستونزو هوارولو لپاره په اپوزیشن څوکو ناست خپل کردار ترسره کړي. د ملک مجموعي صورتحال، گرانی، د امن او امان خراب صورتحال، کشمیر انتخاباتو کې شوی درغلي او ملک نه د کرپشن په ګډه سره به خاتمه کولی شي.
د مسلم لیگ نون جرنل سیکرټر اقبال ظفر جګړانه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې دواړه ډلو په تیر وختونو کې د یو بل په ضد سخت بیانونه ورکول اوس تاسې څه ضرورت راپېښ شو چې ایم کیو ایم موزان سره ملګری کړو؟ متحدہ قومی موومنٹ د رابطہ کمیټۍ غړی ګلفراز خټک وایي چې مسلم لیگ نون سره اپوزیشن ډله کې شامل دو مقصد هم دا دی چې په شریکه باندې په حکومت زور راوړی شي چې اولس تر اپیخي مسلې حل کړي. اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړه ډلو په راتلونکي کې هم د خبرو اترو دا سلسله جاری ساتلو اتفاق کړی دی او دې لړکې بل ملاقات به ډیر زر وکړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په شمالي وزیرستان کې په تیرو څو ورځو کې د بدامنۍ یو شمېر پېښې رامنځته شوې دي چې پکې د پوځ پر کانوای یا کاروان د سړک د غاړې بمې چاودنې هم شامل دي. د دې ځای قبایلي مشران د دې د حل لپاره وایي چې د ګرینډ یا لوی جرګې له لارې کوششونه روان کړي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري، راځئ چې وایو.
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ایجنسی کې د 1300 ورځو راهیسې کړکېچن حالات را مخې ته شوي دي او ځایي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په میرانشاه بازار کې حالات هغه وخت زیات کړکېچن شول کله چې 13 ورځ د پاکستانی عسکرو گشتي پرټې په میرانشاه بازار کې د هغه روغتون پر لور روانه وه چې د ځمکې سرای په مکمله توګه سم کړي، کوم چې دوی دوه ورځو وړاندې په بارودي موادو سره الوزولی وو، چې ګنې دلته نه وسلوالو د دوی په فوځي قافله باندې ریموټ کنټرول بم استعمال کړی وو چې په لاره کې نامعلومه وسلوالو ورباندې ډزې شروع کړې. چارواکو په وینا په دغه نښتو کې درې سرتېري ژوبل شول. ځایي خلک وایي چې د نښتو په مهال سخته ګولاباري او آرټیلری هم وکارولې شوه. د چارواکو په وینا په دې نښتو کې 15 وسلوال هم ژوبل شول. وروسته بیا د ګرین وزیرستان امن جرګې په کوششونو سره ډزبندي نه پس عسکر واپس شول او په میرانشاه بازار کې کرفیو یا ګرزبندیز ختم کړی شو. خو ایشا چک پوسټ کوم چې میرانشاه او افغانستان یو شمېر سیمو ته د مالونو وړلو دپاره یو ځنې لاره ده، په درېیمه ورځ هم تړلې شوې ده او په سلګونو مالبردار ګاډي دلته په سړک باندې ولاړ دي. د میرانشاه بازار یو دوکاندار مزاګل کوم چې د میرانشاه او افغانستان ترمنځ تجارت کوي مشال ریډیو ته وایي:
ایشا باندو د غلام خان روډ د چکی ملیار درمی دغه باندو بویا باندو او پوس نو یاډا د په بسینا او پلانکوچه ولا دغه سره لړل وکي بس ملشه ولا او چې کار کیش ولا.
دا چې د ګرین وزیرستان امن جرګې لاړه کم کوششونه روان دي، دا مو د یاد شوې جرګې مشر مولانا ګل رمضان نو پوښتل:
جنگ دا د مسلې د حل کول ولالیار نه دو پرینج کی ما واقعیا شوی د پامند می د افسوس کی د یغه د روکتام د پورا د پارین ورځنا می ټوله جرګا دا په کوشش باندې وا الحمدلله د کی ما کرپی وا خزیره او پیسہ باندې هغه کرپی د حکومت طرف نه پیرتا شو. ان شاء الله بیا خلاف معمول طرف تردری می او می دا خپل کوشش ته امند پورا تر اخره وخت پیر جاری لري.
د یو سوال په جواب کې چې په وزیرستان کې دوی د مثالی امن داوی کوي، نو وخت په وخت بیا د غرنګین خطې ولې رامنځته کیږي؟ نو موړه په جواب کې وای:
وزیرستان خدا سی وا وڑا غند علاقہ نہ دو درستر علاقہ دو چتا دئی تا ریموٹ بامر چلے دلائی دائی خو پتر اش پابندے ریموٹ بام وی دا پتہ نہ لگی چے مثال دا چا وکڑل کا آرمی دو کسے و لوک مات تے دا ہا امن غوری او مج ہا امن غوری.
دا یا دا ونے وڑ دا چے پدے ورستا یو کے پ شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا اسکرو قافلے وقت پہ وقت پسیما کے دا کرفیو یا گرد بندیز با وجود ہم دا 14 سرا مخشوی دی او دا معلومہ وسلوال لخوا پ سرکاری ودانی او امنیتی پوستو باندې راکټی ګولې وشتلې کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په قبایلی سیمه کورمکی د وسلوال طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیات روان دي چې پکې د درو شزو د وژل کېدو سره سره د شپږ اورپکو د وژل کېدو رپورټونه هم راغلي دي. د منځنۍ کورم ایجنسۍ څخه په زرګونو خلکو د پوځي عملیاتو له امله خوندي ځایونو ته کډې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزای نور حال راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوجي اپریشن له کبله درې ښځو سره شپږ وسلوال مړه او دوه عسکرو په شمول شپږ کسان زخمیان شوي دي. د سیمې څخه رسېدلي راپورونو کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې تیزوالی راغلی دی او د امنیتي ځواکونو لخوا د توپخانې استعمال په وجه د منځني کورم ایجنسی په مرغان سیمه کې په یو کور باندې ګوله راغورځېدو له کبله د آزادو سرچینو تر مخه شپږ وسلوال مړ شوي دي. حکومتي سرچینې هم د دې پېښې تصدیق کړی دی. ولی ځینې سرچینې وایي چې په دې پیښه کې د وسلوالو د مړو شمېره د دې نه زیاته ده. بلخوا په خرشه سیمه کې د شندیګل په کور باندې مارټر ګوله راغورځېدو له کبله عام اولس ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځایي خلکو پر وینا چې په دغه پیښه کې درې ښځې مړې او یو ماشوم په شمول درې کسان زخمیان شوي دي. د دې پیښې په اړه د سیمې نه یو کس مشال لډیو ته وویل:
ملک شندګول د وستي کورم علاقې خرشو کلی زنګي په علاقې کې د یو کور باندې مارټر ګولې پرې وتلې په واجب باندې د ملک شندګول خاندان درې ښځې مړې او سره د یو بچي درې کسان زخمیان شوي. د متعلق داسې واضحه خبره خو لا ترمنځ نه ده راغلې، خو بهرحال په علاقې کې د فورسز او د دی وسلوالو ترمنزا مختلف جړپونه هم جری دی، نو دا کېدلې شي څو یره وسلوالو طرف راغلی وي او یا به یعنی سیکورټی فورسز طرف نه.
د دې سره په مناتو سیمه کې د وسلوالو لخوا مزاحمت هم مخې ته راغلی دی. راپورونه وایي چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنز نه خطر روانه ده، سپکې د حکومتي سرچینو تر مخه تر دې مهاله دوه سیکورټی ځواکونه زخمیان شوي دي. په نخته کې د وسلوالو د مرګ ژوبلې اطلاعات هم مخې ته راغلي دي، خو ولې تر اوسه پورې آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. د اپریشن له کبله د هسپتال چارواکو د وینا چې سدې هیډکوارټر هسپتال کې ایمرجنسی نافذ کړې ده او تر اوسه پورې په هسپتال کې د دوه سیکورټی ځواکونو سره څلور زخمیان شوي کسانو علاج ترسره شوی دی. د هسپتال یو چارواکی اصغر علي په دې هکله موږ ته وویل
موجود اسپتال کے اور نور وطاس لور دی کمی پتے مٹے وستان من علاج بلا شاید وطاس لور دی.
بلخوا دا اپریشن دا پیل کے دور استا دا کڈوالو دروتلو سلسلہ جاری دا او تر اوسا پوری دا پولیٹیکل انتظامی تر مخا شپک زر پوری خندانون دا خپلو کرونو سخا کڈی را وستلی دی. انتظامیا وای چی دا بیکورا شو کڈوالو دا پارا پتندو سیمکی دورانی پناما کیمپ جوڑ کڑے دی، سپکی تر اوسا پوری سلو نیم سو پوری خندانون کیمپ تر آغلی دی. انتظامیا زیادتوی چی پا کیمپ کی دا کڈوالو دا پارا انتظامات شوی دی. تارق قرق سے مشال رادیو
او سم کراچی ته ځو. په کراچی کې د تشدد پیښې نن په دریم ورځ هم دوام لري. بیګا شپه په دغو پیښو کې یو شمېر خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. د نېشنل ګوند چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د دوی د ګوند یوولس غړي وژل شوي دي. تېره ورځ هم په دغو پیښو کې پنځلس کسان وژل شوي وو. حکومت وایي په ښار کې د امن د ټینګښت لپاره سنجیده کوششونه کوي. نور تفصیل ظفر کرمی راکوي.
د نهې په ورځ د ښار د اورنګ ټاون څخه د تشدد شروع شوې لړۍ د ښار نورو برخو ته هم غځېدلې ده. دغه پیښې بیګاش په هم روانې وې چې د پولیسو په خبره په ترڅ کې یې د ښار په بلدیه ټاون، سایډ ټاون او لیارۍ په سیمو کې اته نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي تېرو دوو ورځو کې د دوی د ګوند غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد شوي ګوند جنرال سیکرټري بشیر جان په دې حقله وایي د تشدد د پیښو څخه د ښار اورنګ ټاون ډیر متاثره شوی دی. د دغې سیمې خلک وایي د تیرو درې ورځو راهیسې د خپلو کورونو څخه بهر نشي وتلی. د سیمې یو استوګن د ټلیفون په کرښه مشال رادیو سره خپل احساسات دې ټکو کې شریک کړل.
تقریبا نن درېم ورځ ده چې حالات به انتهایی زیات خراب دي. اوس رینجر هم راغلی دی، پولیس هم راغلی دی، خو د هغې باوجود بیا هم هغه شاید د ډزې هم کېږي، خلک هم لګي پوهېدلی کې زمونږ یو خواهد یو کس په کې هم لګېدلی دی چې پرون موږ په خپله باندې لکه جنازه وکړه او قبرستان ته یې وسپارو چې کورونو کې پکې خلک هم لګېدلي دي. ترانسپورټ سیستم مکمل طور بند دی، خلک د خپل کورونو نه بازار ته نشي تللی، د خپلې کوڅې نه بهر د روډه پورې په ډېره مشکله باندې راځي. د قصدې کال نه خلک دغه احساس کوي چې دا اول ځل نه شو لکه دا سویم ځل شو دو دغه ماجر چې دي دو دا غویمانه چوته کې بیا ورستې ته په خپله باندې معافیه او ناراضي د هغې باوجود پښتانه په دغه دغه کې دي چې حیران دي لکه چې دا زموږ سره څه کېږي او څه نه کېږي. لکه
د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجل میمن رسنیو ته ویلي چې حکومت او پولیس ښار کې د امن راوستو لپاره پوره پوره کوششونه کوي.
کراچی کې حالات بهتر کرنے کے لیے حکومت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے.
شرجل میمن وای کراچی کې د حالاتو د ښه کولو په مخه حکومت په سنجیدگی سره لګیا دی کار کوي، او دا وجه ده چې تیرو درې کلونو په موده کې مونږ ډیر هدفي وجونکي نیولې دي او داسې کسان مو نیولې دي چې هغوی سلسل مرګونه کړي وو. مونږ سیاسي ګوندونه څو څو ځل د مذاکراتو پر میز کې نیولې دي او ورته ویلي مو دي چې د خپلو صفونو نه جرایم پیشه خلک وباسي، خو افسوس سره باید ووایم چې داسې هیڅ نه کیږي. او که دا پیښې دوام ولري نو مونږ مجبور یو چې د کوم بل اپشن په اړه سوچ وکړو. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم په دغې پیښو کې پنځلس کسان وژل شوي وو. د تېرې ورځې په وژل شوو کسانو کې زیاتره خواریکښ وو. دغې خواریکښو کې د درېو کسانو مړي تېر ماښام باجوړي جنسۍ ته او د دوه کسانو مړي ډېره اسماعیل خان زلې ته لېږدول شوي دي. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچۍ.
تصوف
سمانا لري
نفت فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لار ده
عرفان څه ته وایي
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې ته وایي
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی په ورځ اوریدلای سي
د مشال ریډیو خبرونه دوام لري په پېښور کې 15 بجې سوې دي حسیبه شهید استودیو ته راغلی ده راځي چې د خبرونو لنډیز ورڅخه واورو
د افغانستان او پاکستان مشرانو پریکړه کړې چې د دوړو هیوادونو په ګډه پوله د رامسته شوې ستونزو د هواري لپاره یو ګډ پوځي کمیسون به جوړ کړي د شمالي وزیرستان په میدانشاه کې د ناکراری علماله لګیدلې ګرځبندي سپایته رسیدلې خو لارې لا هم بندې دي افغانستان ته حالت نن یو شمېر سرتیري استوي او کاناډا یې ځواکونه له دې هیواده باسي د هند په شمال کې د یو بس او اورګاډي ترمنځ د ټکر لامل لګ تر لګ یو دیرش کسان وژل شوي دي د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون اسرائیلی سرحدی ځواکونو تور لګولې چې د لبنان د بیوسلی مظاهرینو پر ضد یې د وسلو بدریغه استعمال کړی دی نن بعد امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو د مشرانو سره د روان بجټ په اړه یو غونډه وکړي د قرغیزستان ولسمشر له پارلمان غوړي چې په بیړنۍ توګه د هیواد د ټاکنو د کمیسون د بیا تنظیم څېړنه وکړي د امریکا د اساسو جرګې په بلاروس کې د بشري حقوقو او دیموکراسي د ملاتړ په مخه د یو بل منځوري ورکړی دا او چین هغه پټونه رد کړي چې غنی د دهواد خواني ولسمشر جینګ زمین مړ شوی دی
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورید چې حسیبي شهید وړاندې کاو په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې لیکوال فرید زکریا وای چې تبصره کوونکی باراک اوباما ته په بیل بیل سترګ ګوري چا ورته جنگ مخالفه امیدوار وویل څوک ورته مداخله کوونکی او ځین بیا په بهرنی تګلارې کې د هر اړخیزوالې ترنیوه کولاندې راولې خو لیکوال په خپل مقاله کې د دې پښتنې جواب لټوي چې آیا اخر د امریکایي ولسمشر مفکوره دڅه د دې مقاله غټه کې درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې ریپورت کې راغونډ کړی دی
لیکوال فرید زکریا وایي چې په نننۍ نړۍ کې تر یو زیات طاقتور ملکونه دي نو د امریکا ټولې تګلارې پر یو ځای وچی نسی درېدلای لیکوال زیاتوي چې د ولسمشر اوباما د نړیوالو چارو پاړه نظر شه سنجول سوی دی کله چې نوموړی د ولسمشرۍ امیدوارو نو ویلی وو چې دای د امریکا بهرنی تګلارې د نظریه او حقیقت پسندۍ په منځ کې ویني خو د لیکوال په وینا ولسمشر اوباما ځان یوې غاړې ته کړی دی لیکوال د باراک اوباما پاړه د سپینې ماڼۍ د یو لوړپوړي چارواکي رحم ایمانول لخوا نیویارک ټایمز ته کړې د هغې خبرې حواله ورکوي چې وایي ک درجه بندي وسی نو باراک اوباما کېدای سي د مشر جارج بوش پشان یو ډیر حقیقت پسند سیاستدان وي لیکوال فرید زکریا په عرب هیوادونو کې ولسی پاتون ته د امریکا د خبرګون په تفصیل سره جاج اخلي دی وایي چې دا ویل ولسمشر اوباما د عرب پاتون پاړه یو مستقله پالیسی نه لري اوس یو فیشن ګرځیدلې دی فرید زکریا وایي چې آیا په کار دی باراک اوباما یو مستقله پالیسی وهم لري او کنه دی وایي د امریکا ګټو او په رامنځته کېدونکو پیښو باندې د اثر او نفوذ لرلو صلاحیت ته وکتل سي نو د تیونس لیبیا شام او سعودي عرب په حالاتو کې ډیر زیات فرق دی فرید زکریا د سعودي عرب مثال ورکوي چرته چې د پوینا د امریکا ګټي او کډرونه له سعودي عرب سره په ډیر ټکر کې دي نو موړي وایي آیا امریکا په ریاض کې د حکومت د بدلون په اړه په غټ اجر خبرې کړي وای او یا هلته د سلطنت بې ثباته کول لپاره په لوی کچا د مظاهرو حوصله ځای کړي وای د پوینا کدا سې سوي وای نو د تیلو بایبه اسمان ته خطرې وي امریکا او زیاتره پر مختلفو هوادونو باندې نږدې له دومي کسات بازاري سره مخامخ سوي وو نو موړي وای کچم امریکا په لیبیا کې په هر اړخیزه مداخله کې برخه واخیسته خو خپل رول محدود وساتلې لیکوال فرید زکریا وای د شام حالات مختلفه دي چرته چې حکومت ډیر سخت او ظالمانه کنټرول رول لري. د خواهش لري چې باید ولسمشر اوباما پر بشار الاسد د مستفی کېدو شغ وکړي. فرید زکریا ذاتوي چې دا ټول مثالونه دا په ګوته کوي چې د اوباما انتظامی پالیسی داسې ده چې پکې ګټي او تاوانونه ډېر په احتیاط سره په پام کې نیول شوی دي. له ورسل څخه تر ویتنام او بیا عراق پورې د امریکا جدیده بهرنی تګلاره دې ته مجبوره سوې چې لوی لوی اعلانونه وکړي. د لوی مفکورو په شکل کې سوي دغه اعلانونه درنې ژمنتیاوي پیدا کوي چې ورسره لوی قیمت هم لري. لیکوال وایي چې د لوی مفکورې او مداخلو لس کاله پوره کېدونکي دي، خو امریکا اوس هم د دې قیمت ادا کوي. د ده په وینا د ځاني زیانونو ذکر به پر خپل ځای پرېږدو، خو امریکا یوازې په دې یوه لسیزه کې د 2000 ارب ډالرو قیمت ورکړی دی. په پای کې فرید زکریا خپل څېړنه په دې خبره راغونډوي چې په دې ټول تناظر کې چې وکتل سي نو داسي بهرنۍ تګلاره چې په کې له ستراتیژیکي احتیاط او صبر کار اخیستل کېږي ډېره مناسبه او دانشمندانه ده.
امریکایي مجلې فارن پالیسی د طالبانو د لایې ادارې قانون په اړه د کیټ کلارک یو مقاله خبره کړې ده چې لیکي د طالبانو لخوا د هغې نوې لایې د خبرولو یو کال پورسو چې دوی د جنگ کولو لا یو بل سره د چلند له دشمن سره د وزې او له عامو سره د خپل تګلارې قوانین بیان کړي دي. که څه هم الله یاد طالبانو لپاره د قانون یو کتاب دی، خو دا یو داسې هڅونکی دستاویز دی چې د اسلامي جهاد او د یو تش په نامه ریاست انزور وړاندې کوي. د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوستي او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو لخوا د 2009 او 2010 کال لایحه د تحریک د بدلیدونکي قوت او د مشرتابه د تقسیم د ویری د مشکوکو جاسوسانو د بدریغه وجلو د اندیشنو د جنایي امادي ګټو لپاره د جهاد غلط استعمال او د مخالفینو راجلبول او دوی ته د بخښنی او د بیا وزای کولو د وړاندیز انزور وړاندې کوي. د دوی د لایحه هر نوې چاپ په تفصیل سره لیکل شوی او تر نظر وتلی وي، او د وخت په تیریدو سره د دوی لخوا پر زیاتو سیمو د کنټرول د مشرانو د واک او د یو تش په نامه ریاست خاکه وړاندې کوي. مجله لیکي په لایحه کې ځینې داسې احکامات راغلي دي چې هغه له نړیوال او افغان قانون څخه سرغړونه کوي. د بیل کې په توګه سړی تښتونه اجازه لري که چیرې د پیسو په بدل کې نه وي، خو په دې قانون کې ځینې داسې احکامات هم راغلي دي کامل پر وسی نو په شخړه کې د ولسی وګړو ځپل کمیدلای سي. د بیلګې په توګه لایحه هغو جنګیالیانو او چارواکو ته د سزا ګواښ کوي چې د ولس د ځان او مال خیال ونه ساتي. د دې سربیره په دې کې د عدالتي ساتنې د هڅو ذکر هم سوی دی، لکه پر وهلو ټکولو بندیز او په زوره په چا څه منل. مجله زیاتوي د قوانینو او عمل ترمنځ په څرګند ډول ډیر زیات توپیر لیدل کیږي، او هغه احکامات چې د ولس د ځان او مال د ساتنې په اړه دي اکثره وخت نه عملي کیږي یا کسدن یې سرغړونه کیږي. په بریدونو کې یو خاطه په درزنو ولسی وګړي وژل کیږي، بلخوا مشکوک جاسوسان وژل کیږي او لځای پولیس څخه په زور ټیکس اخیستل کیږي. خو د 2018 کال راهیسې طالبانو د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په خپل لایحه کې څه بدلونونه هم راوستل. د بیلګې په ډول د 2018 کال په لایحه کې دوی د استادانو د وهلو او حتی د وژلو او د سکولونو او غیر حکومتي ادارو د سوځولو امر کړی و، کوم چې دوی د کفر ګډاګیان بلل. خو دا هر څه دوی د 2009 او 2010 کال له لایحې څخه ایستلی دي. مجله پر مخ لیکي کله چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما راپور وړاندې کړی چې زیاتره ولسی وګړي د یاغیانو په بریدونو کې وژل شوي دي او پر طالبانو یې نیوکه وکړه چې دوی پر خپل لایحه عمل نه دي کړی، نو طالبانو په سختۍ سره دا تورونه رد کړل او د ولسی وګړو د وژلو په اړه د یو کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. مجله په پای کې لیکي له طالبانو سره د سولې د هوایی خبرو اترو پر مهال دا مهمه ده چې له دوی څخه د نړیوال بشري قانون د پلي کولو په ترڅ کې ډېره تمه وسی.
احمد شاه اعظم. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو رپورټ کې د پاکستان د اټومي ساينس پو ډاکټر عبدالقدیر خان له خولې لیکي چې تر حساسي اټومي ټکنالوژي د لاسرسي لپاره شمالي کوریا د 1990 لسیزې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ لوړ پوړو چارواکو ته رشوت ورکړی و. د دې مقالې غټ کې درته له یوې لنډې دمې وروسته اورو. عبدالقدیر خان وای د خپل هغې خبرې د ملاتړ لپاره داسې دستاویزي شواهد ورسره دي چې ده د شمالي کوریا لخوا تر 3 میلیونه زیات هغه ډالر د پاکستان لوړپوړو پوځي چارواکو ته ورکړي وو، د کوم په بدل کې چې هغه ته اجازه ورکړل شوې وه چې د شمالي کوریا له ساینسپوهانو سره حساسه ایټومي مرسته او سامان شریک کړي. عبدالقدیر خان یو داسې څه هم خبر کړی دی چې د هغه په خبره په 1998 کال کې د شمالي کوریا د چارواکو لخوا په انګلیسي کې د لیکل سوي هغه لیک یوه کاپۍ ده چې د دې پټ تړون په اړه تفصیلات لري. ورځپاڼه لیکي د لویدیځ ځینې استخباراتي چارواکي په دې نظر دي چې دا لیک کره دی او د پیسو د هغې شکمنې ورکړې پخلی کوي چې پخوا یې ثبوت نه وي. پاکستانی چارواکو د هغو کسانو په ګډون چې د دې پیسو د ترلاسه کوونکو په توګه یاد شوي دي دا لیک بې بنیاده بللی دی. ورځپاڼه لیکي هغو پاکستانیو ته چې عبدالقدیر خان ته د یوه هیرو په سترګو ګوري د دې ملک د چارواکو دا خبره عجیبه ښکاري چې ګواکې دا کار هغه په یوازې سر کړی و. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د پاکستان او لویدیځ په منځ کې د دې لیک پر سر اختلاف دی چې د برتانیا په خوانی ژورنالیست سیمن هندرسن یې له عبدالقدیر خان څخه کاپی ترلاسه کړې او دی پوسټ ته سپارلې ده. ورځپاڼه په امریکا کې د ایټومي چارو د یوه استخباراتي چارواکي له خولې لیکي چې په دې لیک کې داسې کره او حساس معلومات دي چې په پاکستان، شمالي کوریا او امریکا کې یوازې څو کسانو ته معلوم دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا لیک دا هم ښیي چې د جهانگیر کرامت ملګری ذوالفقار خان 15 لک ډالر هیرې او یاقوت د دې لپاره ترلاسه کړي وو چې له ایټومي معاملې سره د تړلو پیسو د ورکړې لپاره لاره هواره کړي. ذوالفقار خان چې بیا د پاکستان د اوبو او انرژي د کمپنۍ مشر سو یو له هغو کسانو څخه وو چې د دې لیک تر لیکل کېدو شپږ اونۍ وړاندې د پاکستان د ایټومي وسلې د ازموینو ننداره کړې وه. ورځپاڼه لیکي ذوالفقار خان په دې اړه د یو برېښنالیک له لارې ولیکل چې دا ټولې له ځانه جوړې شوې خبرې دي او پر ده په 8 کالو کې د پوځي چارواکي په توګه د بې قاعدګۍ او بې ایمانۍ تور نه دی پورې سوی او هغه له دې څخه انکار وکړ چې ګواکې دی له شمالي کوریا سره په تړونونو کې ښکېل و. ورځپاڼه په پای کې د پاکستانیو چارواکو له خولې لیکي چې جهانگیر کرامت او ذوالفقار خان هغه کسان وو چې له عبدالقدیر خان او د هغه له ملګرو څخه یې د حساب کتاب کولو پیل کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
او سم کندهار ته ځو. کنیډا نن په افغانستان کې خپل مشن په رسمي توګه پای ته رسوي او ټاکل شوی ده چې نن به د کناډای سرتیرو وروستۍ ډله هم له افغانستان څخه ووزي او دا چې له افغانستانه د کناډای ځواکونو وتل به په ټولنیزه توګه څه اغیز ولري. په کندهار کې د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم په دې اړه رپورټ چمتو کړی، راځئ چې په ګډه واورو.
د کاناډا هیواد شاوخوا 3000 تنه سرتیرو له تیرو نه کالو را په دې خوا د افغانستان په کندهار ولایت کې پوځي ماموریت ترسره کاوه چې له تیر څه مودې را په دې خوا دغه سرتیرو هغه سیمې چې دوی پکې استوګنه کوله په تدریجي توګه افغان او امریکایي ځواکونو ته وسپارلې او په خپلې له افغانستان څخه وتل پیل کړل. په تیرو نه کالو کې د 155 تنه سرتیرو تر وژل کېدو وروسته ټاکل شوی د چنن د شاوخوا 3000 تنو کاناډایي سرتیرو له ډلې ورستۍ جوپه هم له کندهار ووبزي. افغان سیاسي شنونکو په دې باور دي چې په تیرو 10 کالو کې افغان دولت لا هم د دې جوګه شوی نه دی چې په خپلو پښو ودرېږي، ځکه خو په داسې حالاتو کې له افغانستان څخه د کاناډایي سرتیرو وتل به د اغیزې ولري. د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر احسان الله:
په دې 10 کلونو کې افغان دولت هغه سي په پښو نه دی ولر چې د خپلواک دولت په توګه ټولنیز خدمتونه خلکو ته ترسره کړي، او په عین وخت کې په سرحداتو باندې د بریدونو مسلې د افغانانو احساساتي دي چې متقابل بریدونه وکړي. نو په دې لحاظ په دغسې یو حالت کې طبیعي ده چې د دوی وتل ستونزې راځيګولی شي، خو یوه خبره ده چې افغانان باید د دې وتلو نه دغسې الهام واخلي چې نور هیڅوک نشي کولی چې موږ جوړ کړي.
په کندهار کې د سیاسي چارو کارپوه نورنواز پیاوړي بیا مشال راډیو ته وویل چې که څه هم د کاناډایي ځواکونو د وتلو له امله به لویه تشه رامنځته شي او دا مهال لا هم امنیتي حالات دې وړ نه دي چې کاناډایي ځواکونه ووبزي، خو بیا به یې هم وتل دومره بدې اغېزې ونه لري څومره چې خلک ویره لري.
امنیتي مسایلو باندې خو دومره تاثیر نه لري، ځکه د امریکې قواوې عمده رول اجرا کوي او پوره ډېر قوت هغه که کمی کرار کرار بیا به تعداد کمیږي، نو انګلستان قواوې هم دا څه دي. زموږ وضع خو تدریجي ډول ښه کېږي،
زما خدا فکر نه دی چې د خلجي قوم وجود کې به زموږ اردو ته کلی مستقل رول اجرا کړی شي. که چیرې د دولت راغلي تبدیله نه شي، پاکستان خپل مناسبات څه نه څه مثبت طرف ته ونړوي، نو د هغه اوسنی حالات خو د هغه نه دی. حتما تغییرات خو راځي، خو زما په نظر دا تغییرات خو محسوس نه وي،
کاناډایي ځواکونو په کندهار کې د امنیتي چارو په سنبالولو سربیره د بیارغونې په کارونو کې هم زیاته برخه لرله. دا چې د دوی وتل به د بیارغونې په کارونو څومره ناوړه اغیزه وکړي، یو ځل بیا نور نواز پیاوړی
د بیا جوړونې لپاره تر ټولو مهمه خلپانده یا هغه تخصیص چې دوی د افغانستان دولت ته ورکوي، دوی چې هغه تخصیص ورکړي د دوی د مستقیمو د دوی د ټیکدارانو پر ځای افغانستان دولت ته دا کار وکړي. دوی که د بیا جوړونې برخه کې خپله نکمندي او خپل تعود ساتي یا دین ناپار به پسې پرېږدي، دوی خو به ګومان کوم ټول به هم نه دي
له افغانستان څخه د کاناډایي ځواکونو د وتلو نیټه په 2008 میلادي کال کې د کاناډا حکومت ټاکلې وه او پریکړه شوې ده چې له افغانستان څخه د کاناډایي ځواکونو تر وتلو وروسته به کاناډا افغانستان ته خپل 950 تنه پوځي روزنې کې لیږي چې افغان سرتیري وروزي. دا یادونې وړ ده چې تر هالنډ وروسته کاناډا دویم هیواد دی چې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت رسمن پای ته رسوي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال ریډیو خبریالو سید شاه سکیم له کندهار څخه په د قبایلي سیمو سره اړه لرونکو خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت د دادی سیمو لپاره د سیاسي ګوندونو د هغې غونډې قراردادونه یا وړاندیزونه عملي کړي چې په دې سیمه کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي. له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې اړه رپورټ لري.
د ممن او خیبر ایجنسی قبالی او سیاسی غړو د حکومت د غوښتنه کړې ده چې په پیښور کې د سیاسي ګوندونو د قبالی سیمې په حق له د لوی جرګې اعلامیه دي زر تر زر عملي کړي شي او په قبالی سیمو کې د فوزی عملیاتو په ځای د جرګې د لارې ټولې شخړې حل کړي شي. پیښور پریس کلب کې یو مطبوعاتي غونډې نه وروسته د ممن ایجنسی نه د پاکستان پیپل ګوند مشر جنګریز خان ممن وویل چې په افغانستان کې امریکا او ناټو ځواکونه ځینې طالبانو سره د امن لپاره خبرې کولی شي، نو پاکستان حکومت ته هم د وسلوالو طالبانو سره د خبرو او جرګو په لار امن قائم کړي. د سیاسي ګوندونو د لوی جرګې اعلامیې په حق له جنګریز خان وایي
تاریخ باید آل پارټیز پاټا کوم جرګه شوی ول وی جرګه شوی دا اغه پرانا کې کوم مشترکې اعلامیه د آل پارټیز پاټا د طرف اعلان شوی و په دې باندې واګداران چې کوم دي او ذمہ داران چې کوم دي او عمل وکي او دلته په پاټا کې سیاسي پالا سیاسي حلزلو پر فټي اکټ چې کوم دي دا هم اکستند کې پاټه کې د اصلاحات اوموکړي شي.
پرنيشتر حال کې د سیاسي ګوندونو لوی جرګې په قبالي سیمه کې د ډرون بریدونو غندنې کولو سره سره د حکومت لخوا د داسې حملو زر تر زره بندیدو غوښتنه کړې وه او دغه شان په فاټا کې د فوزي عملیاتو مخالفت یې کړی و. دغه جرګې په قبالي سیمه کې سیاسي، آئینی او معاشي اصلاحات غوښتنه هم کړې وه. د خیبر ایجنسی نه د جمعیت العلماء اسلام یو غړی په قبالي سیمو کې د فوزي عملیاتو په حق له وایي
زمانم سید کبیر افریدی دې کوم فوجي اپریشن روان دي دا د مسلې حل نه دي. د مسلې د حل کولو لپاره د پارلیمنت مشترکا ان کمره اجلاس شو په 2008 کې او د حکومت د قرارداد پاشو متفقه چې موږ به په فاټا کې فوجي اپریشن نه کوو او د عسكر پسندو سره یا د وسلوالو سره د هر ګروپ سره به موږ مذاکرات کوو او د مذاکرات لار به خپلو.
د غشان د محمد ایجنسی د صافي تحصیل سره تعلق لرونکو مل غلام وای چې په محمد ایجنسی چکه حکومت جبرن عام خلک په امن لخکرو کې شاملوي او څوک چې انکار وکړي هغه په زندان کې بندیوانوي
او د امن کمیټې په نوم باندې څوک را دعوت کوي کوجې د امن کمیټه جوړه کا نو دا یو جبري شکل لري او دا خلک دې ته آماده نه دي او ځکه نه آماده شي نشي کولی دي جبرن مجبورای چې د امن کمیټه کې شامل شي او چې د امن کمیټه کې شامل نشي هغه دې تروري او دا پیلان زموږ ایجنسی او خاص کر د صفو د تفصیل 200 نه زیات کسان او د غلنې په جیل کې پراته دي او هغه ژوند چې دوی تیرای په
تماس نیولو هڅه وکړه. هغه په دفتر کې موجود نو خو بیا د خوایزو امن لشکر مشر ملک فیاض او نورو مشرانو وویل چې دوی د حکومت د فشار لاندې نه بلکې په خپله خوره امن ساتلو لپاره د ترخګرو په ضد امن لخکر جوړ کړی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د کوټي د هزارګنجي اډې تجاران وای په اربونو روپۍ ولګولې، خو دا اډه لا هم کامیاب نه ده او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. د دې اډې له تجارانو سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي.
د کوټي په بازار کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله په 2002 میلادي کال کې صوبایي حکومت د موټرو تمځایونه یا اډې له شاره بهر وایستې. د هزارګنج په سیمه کې یې د همدې لپاره یوه نوې پروژه پیل کړه چې په ترڅ کې یې د سیمې تجارانو او دوکاندارانو د عربا او روپیو مځکې همدلته واخیستې. خو د اته کاله تیرېدو وروسته هم یاد سوې اډه د دوی په وینا کامیاب نه ده او د ښار په بیل بیل سیمو کې واړه واړه د موټرو تمځایونه لا هم شتون لري. د دې اډې د تجارانو مشر فیض الله اڅکزای د دې اډې په حق لوای:
هزارګنجي کې دا مسله د هزارګنجي کې هر سہولت شته، د هزارګنجي سہولت کمی نشته. فقط دا دی چې واجر د چوس اډه د دوه درې سټاپ د دارا شپ شي، هلته به د خلکو کاروبار، د خلکو زندگی، د خلکو جایداد پاره به روپیې خرڅ کړي دي، نو هغه به ګرده پر قراره شي.
په دې برسره چې حکومت د هزارګنجي اډې اعلان وکړ، دلته په ښار کې له هغه راهیسې په گاهی خان څلورلاره، سریاب او سپینې سړک د موټرو واړه واړه تمځایونه شته. د هزارګنجي اډې تجاران وایي تر څو چې حکومت دغه واړه د موټرو تمځایونه ختم کړي نه وي، هزارګنجي اډه کامیابه کېدای نه سي. د همدې اډې یو تجار نور علي آغا:
د بلوچستان حکومت او کمشنر دغه اعلان وکړي چې د بس اډه کمه چې بس اډه د ټراک اډه و سبزی منډي دا وختي شفټ کړي وو، او صرف د بس اډه چې و دغه نو شفټ کړي، نو د بس اډه بیا پر 2004 کې شفټ کړه. پر د سپینی روډ باندې د پاکستان حکومت و دې بسان والا ته دا سہولت ورکړي چې تاسو پیک اینډ ډراپ د فاره پر سپینی روډ باندې تاسو لس منټه پنځه منټه سټاپ کوي، او الته بلوچستان بیلډ والا هغه ته گای خان چوک ورکړي، یعنی شهر ته به نه راځي، سواری به هلته چوکي. نو څو مردغه سی رش کش دا دی وسو هلته پروجیکټ چې دی د ناکامۍ و طرف ته روان دي.
شپېته کلن جانان یو داسې کس دی چې په هزارګنجي اډه کې مځکه اخیستې. د ده په وینا په هغه وخت کې د حکومت لخوا ویل کېده چې دا به تر ټولو کامیابه پروژه وي، خو اوس د ده په وینا ټول هغه کسان چې په دې اډه کې پیسې بندې کړې له سختو ستونزو سره مخ دي.
زګنجي اډه کې کیسې کم دا سکیم کلاوسو مش پدې کې خریدونه وکړ. ګورنمنت دا د مر سره دا وعده وکړې چې دا ډېر ښایسته سکیم دی، اور دا به مش کامیاب کو. دلته مش هم بیروزګار کښنه ولې الته بیروزګار اته نه چا پورونه کړي، چا په منټونه کړي، دا ځاینه رانی ولې په جوړ کړي دي. نن دا خلک او د خپل ژوند سبا دار دي.
هزارګنجي اډه له شاره بهر جوړه شوی او بیا له پښتون میشتو سیمو څخه لري ده. د پښتون میشتو سیمو اوسیدونکي وایي که د موټرو تمځایونه ټول په هزارګنج کې سي، دوی ته به لوی تکلیف وي. د همدې پښتنې ځواب مشال ته د دې اډې یو دکاندار داسې ورکړ:
معلوم ابي بولادي دا پښتنو سیمه ته تکلیف نه دی، دا وسیم تکلیف دی پر سپینې روډ ولاړ دي، څلور ځای کرایې ورکوي، او بیا بیروزګاري ده په ملک کې. مخکې مارکیټ ته نو د لیولو اوس پر څوور ښې هلته د ورځې راځي، سوسکان راځي، ریړیانې هلته چلیږي، روزګاري زیاته ده. اډې کامیابه دي، هوټلان ښه ښه هوټلان خلاص شوي دي، پیخانې پکښې دي، د مسافر ځای پکښې دي، ښه ښه سرکار نامه کامه کړې ده.
د هزارګنجي د دې تجارانو تر دې خبرو وروسته مې د کوئټا ډیولپمنټ اتارټي له مشر خدایرام څخه وپوښتل. خدایرام د ژغ نه ثبتولو په شرط وویل په خپله دوی هم دا غواړي چې د موټرو واړه تمځایونه دې له ښاره بهر وایستل سي، خو د ده په وینا له ښاره د ټولو وړو تمځایونو ایستل لا هم وخت اخلي او له وخت سره به ټول هزارګنجي ته بدل سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوئټا.
په بلوچستان کې د کوټي او چمن ترمنځ لوی لار له څه مودې راهیسې خراب ده. په دغه لړ کې خلکو د حکومتي وادو سرته نه رسېدو له وجې په خپله د سړک جوړولو کار پیل کوي. دلته خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د چندي یو کمپاین پیل کړی دی چې تر لاسو دا په لاره په خپله جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل پرې رپورټ لري.
د چمن ترانسپورټرانو دا پریکړه له هغه وروسته وکړه کله چې دوی د سړک په جوړولو کې د دوی په وینا له حکومتي رویې څخه نا امید سول. د چمن او کوټي پر لارې ټیکسی چلوونکی یو ډرایور په دغه حق له مشال ته وویل.
زما نوم محمد انیف دی. پرون دا ټوله ونه وسوه د مرتضی په مشارکه، نو بیا د موټر والا چالس چاشل چاسل د سر راټول کړل او د موټر ته کرایه ورکړل او د ټکټر او ټینډرا کوو د شان ته ورکړل. بس دا ټوله ونه باندې د څه کار وکړ؟ پیسې تقریبا شل زره به جمع شوي، نورم خلکو وادي ورسره وکړل چې موږ به کومک سره وکړو. دا چانده مزدم روانه ده.
یو بل ټیکسی چلون کې هم له حکومت څخه ډیر ناهیله ښکاری. دی وایي
زمانه شام احمد مړ کومه صدا ناهیله چې یو غوځ سر بخلا 15 کال کې دا روډ در په در پروت سر بخلاص نو پر دې روډ باندې او سران زی ورایز با پر دې روډ باندې کټ کټ خل زی راز زی ورایز روډ در په در دی نو حکومت نست زو سر مړ مجبور یز باندې ترانسپورټ پر ولاړی روان شاندا بسره چې روډ خل جوړو.
د چمن پر لار سفر کوونکي عام خلک او ډرایوران وایي دوی نه یوازې د سړک له خراب حالت په تکلیف دي، بلې خواته پر لاره د غلو له لاسه هم ډیر ځورېدلې دي.
زما نوم عبدالمالک. مشکلاتونه خو ډیر دي، یو مشکل نه دی، د غلو واجه هم ده. د سید حمید لوړې سبیا د راج مادلی در باوړي پر موږ د موټر د ځان نه بولو، نه دا پیسې، نه دا ګړې، نه دا سواری، دا سدي ساده د سره کوم شی ورسره یا غدې دراساته د ځان نه بولي.
په دغه اړه چې کله موږ له چمن څخه ټاکل شوی د صوبای اسمبلی غړی او د ځوانانو د چارو صوبای وزیر کیپټن عبدالخالق اسکزی سره تماس ونیو، نو نوموړی په وار وار په میټینګ کې د موجودګۍ خبر راکړو او له خبرې کولو څخه ډډه وکړه. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
په پېښور کې داسې یو شمېر دوکانونه دي چیرې چې د افغانانو روایتي جامې خرڅېږي. په اکثره جامو د لاس کارونه سوي وي چې په دغو کې پر کمیسونو کارونه او غاړې تر ټولو زیاتې خوشحول کېږي. د مشال ریډیو خبریال فواد علي شال ته ورغلی او تاسو لپاره یې دا رپورټ چمتو کړی.
د پېښور په بورډ بازار کې د درزیانو یو شمېر دوکانونه دي کومو کې چې د افغانستان روایتي لباس یا کالی جوړیږي. په دغه دکانونو کې هر قسمه ګلدوزی او خیاطی کیږي. په دغه دکانونو کې یخان یا غاړې هم جوړیږي. دا دکانداران داول لري چې د ګاک له طرفه د افغانستان روایتي لباس او غاړو یا یخان کوختنه ورځ تر ورځه سیوا کیږي. د دغه مارکیټ یا بازار یو دکاندار ناصر وایي
مونږ خو صاحب دغه کوم یخانونه د پجامو چې کوم ټیپ کیږي دام جوړو او ساده کپڑے هم جوړو، د لاس خامک هم ور سره خرڅو او د دې تجارت هم کوو. لکه په ماشین خو یو یخان په یو ورځ کې ګنډل کیږي، مطلب د هغه قیمت بیا کم ده کنه، لکه د 1200 نیولې تر 2000 پورې. او دا کوم یخانونه چې دا کوم غاړي چې په لاس جوړیږي نو دې کې دوه قسمه غاړي دي چې یو دا پټي والا دي او یو دا ډکی غاړي. دا پټي والا چې دي دا تقریبا 3-3.5 زره قیمت لري، او دا ډکی غاړي چې کوم دي دانو د 6000 نیولې تر 8000 پورې قیمتونه شته.
دا غاړې او کالی څنګه جوړیږي او د دې قیمتونه سوي؟ یو بل کاریګر خان محمد څوک چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري وای
دا خو یو د ماشین کار ده 1500-1500-1200 پورې یو د لاس کار ده کنه. لاس بیل قیمت لري او ماشین بیل قیمت لري. د لاس کار خو مونږ افغانستان ته لیږو، لغمان ته لیږو، دې ځنه تکاخلو تار اخلو، نو دا شاغذ پورزی او مونږ ته تقریبا بیرته راځي په 1500-1300 دومره ریټونو کې تمامېږي. دلته بیا دغه افغانانو باندې مونږ په 1500-1600 دغه ریټونو باندې دا خرڅو.
یخان جوړولو کار په څومره وخت کې زده کیږي؟ صفی الله جان څوک چې د 13-15 کالو راسي دا کار زده کوي وای
ولاد سے چل رہا چھ دے کے دے انسان ذہن پورے تعلق لے کہ انسان ذہن خینو کال کی مز دے کے او کہ ذہن خنی نو دو کال درے کال کے نو خام خا ان شاء اللہ چیز دے کے کا.
نذیر اللہ قریشی او افغان ادیب وای چ یخان پ افغان کلچر کے زانگڑے مقام لری.
دا ٹول جوڑی دے چ افغانستان پ کلچر او پ ادب کے ڈیرو ہم ہٹ او مہم رول دری. دا یو پختو انانا دا پختون یو ملی جامہ دا خصوصا دا ہٹ ہاڑی چ کی ملی پختو پ انانا تو کی یو ڈیر ہٹ مہم رول دری. خصوصا زمونږ هغه پښتانه چې هغوی د اتن په اناناتو کې یو ډیر مهم کردار ادا کوي او بل دا یو ملي دود او دستور د افغانانو په جامو کې دا غټه غاړي هغه کسان چې هغوی نوې کوژدې کوي یا ودونه کوي د هغې په دغه دود او دستور کې استعمالیږي. او دویم هغه کسان چې هغوی خارج ته ځي د تحفې په حیث هغوی ته ورلیږل کیږي.
دغه دکانداران داوه لري چې اوس د پاکستان خلک هم د ودونو په کپړو یا جامو کې دغه غاړي لګوي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
او سم د خبرونو لنډیز له حسیب شهید څخه.
د پاکستان او افغانستان چارواکو پریکړه کړې چې د دوړو هیوادونو په ګډه پوله د رامسته شو یو ستونزو د هواری او سیډنی لپاره یو ګډ پوزي کمیسون به جوړ کړي. د شمالي وزیرستان په میدان شاه کې د ناکراری او لامل لګیدلی ګرز بندیز پای ته رسیدلی، خو لارې لا هم بندې دي. افغانستان ته حالا نن یو شمېر سرتیري استوي او کاناډایي ځواکونه نن له افغانستان نه وځي. د هند په شمال کې د یو بس او اورګاډي ترمنځ د ټکر له امله لږ تر لږه یو دېرش کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په اسرائیلي سرحدي ځواکونو تور لګولې چې د لبنان د بې وسلۍ مظاهرینو پر ضد یې د وسلو څخه کار اخیستی دی. نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو د مشرانو سره د روان بجټ په اړه یوه غونډه کوي، او د امریکا د استازو جرګې په بلاروس کې د بشري حقونو او دیموکراسۍ د ملاتړ په مخه د یو بل منظوري ورکړې ده.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه واوریدئ چې حاسبې شهید وړاندې کاوه. درنو اوریدونکو، د نن د ورځې د نه ساته خپرونې پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خپرونې کوربه بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او ټولو خبریالانو سره په سیمه کې یو ځای درڅخه اجازه غواړم. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې یو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.